آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته خبرګون وخوت او اندېښنه وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیرخېګنې چارې متاثر شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیرخېګنې حادثه څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیرخېګنې د ډګر له فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو مرکه ورس سره ځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شیرزاد ننگرار ولایت نادر ته پیغام پریدم هله دا چې د زده راډیو ټول کارکونکو بورو جوړ وسه موږ خو همیشه دا راپورونه اورو مخکې ازادي راډیو نام داسې نور رسنوي نه چې مکتبونه خلاصيږي پانتونونه خلاصيږي دا د پکې دوه کال وته څه زیات نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی ته باور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو استادان لرو او بل دا لارې داسې دي پاسپورټونه نشته دی نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري نو پاتې شوه نورو ځایونو ته ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه زموږ مکتبونه دې خلاص شي په یو بد حالت کې دي یو خفه حالت کې دي نجونې ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي د نورو جنکیان په مخ دې ښوونځي پرانیزي دا مې غوښتنه ده نو
سلامونه امنی کلمې ومنه دي ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کېل وړاندې کوم محترمه دي پکتیکا ولایت دی واځخوا ولسوالي چې می تاسو ته سوتي پیغام پریدم دي واځخوا تربی عبدور ممی ولسوالي ورور ډیری ل پرمختګ پاتې دي د موږ دي ازادي راډیو له همکارانو او له حقوقو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي ورور دلته مخابراتي انتنونه نسته ورور خلک له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو ورت سروې ټیم راغلی او سروې کړی او خو متاسفانه بیا بیرته پاتې شو نو د موږ د هله لروسی ورور دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال سی ورور دلته د مشکلات حل سی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ محمدی د پروان ته خدارته پیغام ته پریدم د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربن کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټوران ته مشکلات دي نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته امرنو کې سلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدم کارکونکو سلام علیکم السلام و احترامات باندې کوم سایل پناه مدمار پک نارولې د مارو پولیس باندې څخه دا یو ستنه بولې سوالې بولې آیا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې ځنان باندې نمبرې یون باندې نمبرې مکتب باندې 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 زونه لګي آیا اوس دی وای نړیوال وضعیت مجبور کس مش پر رسمیت پیژنې دا خوښ دي او که دا د افغانستان د بیثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دي دا کار دا مره کې پښتنه وکړې دا سوال ما حل کوم خښنه و سلام
بده له سروغ جوړ خوشاله سیاتمن شپې ورځې وخت لري شه د نور تشه د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه دي تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولې وڅو بدل او زمره صبرناک ته به شپې شل داله یا بلا پختن ته د زمره ټول ګروپ ته بدا داله
وای می ناد ناد زلزل د خجاله تور لونګ د نه دانه خدای جانان راوله زده به وسو خدای درګه ساتنه خجاله تور لا وندا نه دانې خدای ما جنان را ولې وای زړه مې دې تا خبره غواړي خجاله وے جن کا بو باخ کس را مڑا سوا کا جارے تور نہ ونگ دانے دانے خدای با جنان را ولے نہ ور خطا سنائے بدر غزرے نہ کا جارے تور نہ ونگ دانے
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي، که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله ودغته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 2.5 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوه سالان خو کښته دي، پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته د دې ولسوالۍ کدی تربو دي، کدی وازی خوا دي، کدی وړمه مې دي. دا خلک له ډیرو سختو مشکلاتو تر ټولو عمده او لوی ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی. دا وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو وروره. دغه کوم میسج زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم، دا د وازی خوا په ولسوالۍ کې د بعضي کسانو په شخصي شتمنۍ باندې انتنونه پار کړی دی، د وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته فرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. فرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنده او مظلوم او بیچاره او لسره د وګونې چلن مکوي، همدغه ته هم یو روغتیایي کلینیک هم دلته مقرر کړي. وسلام د الله امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبین او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال، دغه ته پیسې نه ورکوي، کېږي کله وخت ډېر در افغانۍ ورکوي، کېږي کله نه ورکوي. سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي یا مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې څه ویدي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي، ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له سمه ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هله د ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کوي. ان مقام دا تیر شپه دغه دوه درې دکان لنکړي وو، چې نورم نن کړی دی خو خیر مرګوب نه دا وخت نه ان شاء الله کورونه نن ولې دی نس مرګوب نه دا وخت نه موږ دا پیغام یو ورسېګل وړو شارواکو پره چې موږ د جریستان لسوالي سره کومکونه وسی څو خدمات وسی نور مو وخت نه نسم خدای مل
زه د هلمند ولایت د باغرال ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درې سنفه یم. زموږ په واګاډ کې څلور سنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړې، عصري زده کړې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي، چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځو ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم په کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خروارو خروارو یې په سرایو کې پراته وي، هغه روپۍ ورکوي. یا په دوکانو کې پراته وي، روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړي که مسکین یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رحمت الله وبركاته د ازادي رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلامه زه عبدالرحیم نومیږم د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو شکایت دی او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دې قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پریردم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جی بی انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یوه دانه خادې ته ډېر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام زما تاسې نشر کړئ او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو یې ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی. کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته مناخه شه دا لري د بل هم سایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې بچیان مو وژي د دې چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکې هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دارو چې خوشم وروره بکې ګران سوي دي بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاصې دغه شیان وي ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غلې یا چپاولګر یا اختطابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو مخه مهم ده. اول خو کدی له کلتوري پلاوه چې ځینی مسائل په افغاني ټولنه کې د خدو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینی مشخصه ساحلي سپاغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای، یو لازمه ده چې هغه ځای کې خځوي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله میرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې یا موږ خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په غو عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشپرزونه موجود دي چې دا کوم څه دې تطبیقوي، دا د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبيعي ده نتیجه حتما ښه ده. یعنی معمولا په نور دنیا کې د پالیسی جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسی عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیقو او بل اخر نتیجه حتما ښه راوځي. که څنګه مثلا کې له سیبو ارقامو کې یا تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظر غلطه ولدي وایي نه دا اساسا نه ده، او اصل کې ریستون د دار سکون تعبیر او تفسیر څه دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دي نه انده شته همدا بنیادی او اساسي لته د سدي عواقب نه ګوري په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تمی کوي.
نو جهاني صاحب د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د خزو په کارم بندیز لګیدلې؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیل لار وجود نه لري چې هغه کې دی تخزو ونده مثلا صفر تر کمه کوی دی په هغه اساس هم ځاینو کې د خځو ونډه راکمه کړو، او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسېږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا که د مشخصو روغتیایي یا تعلیمي یا مثلا د مهاجرینو یا د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخصو رولونو ته ضرورت وي، د هغو له منځه وړل طبیعي ده ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د همغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ همغو نتیجو ته ورسېږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټ ټکه چباندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکي یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي، ځکه چې کولای شي مثلا په ټکه چکسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کولی په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه شي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پانتون مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
دا نغمه ناویلی
لمسیان راته ناوي په کور کې څنګه چې انا خډيره
مقدسه کلمه
ده د اختر ځنګړی خبرونه
د شګه شایس په ټول په ویشتاونو کې او د نارینه شایس
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
Oh, د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ده آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې جون کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې څه عمر ما ته پته راته نشته خو زما افغانستان کې ټول جون مې په کابل کې تیر شوی دی
نو لمرانی زده کړې لیسیه دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا زلالما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله الټا مې بیا علی لیسا ولوستل
او په هنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې ته ما هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسان او ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده نو په دې چې زه هم د خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم
په جرمني کې چیرته میش شوی او دلته مو بیا څه ولوستل
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې ته جرمنی ژبې د لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی بعد بیرته لاړ شي افغانستان ته الته په امانی لیسا کې او الته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادیده هلته درس ورکړي نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي چیرته ډاکټر شوي ته په چیرته ولوست
چاروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو اخو ډېر نشم تلای نو ما داسې په دې چې خلمبو مستوا ما وخت کې یو د شهرت بهر کې لامبو کوم نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وسره سی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زوال وی نم نهنګا نو ځان ته داسې محسوس کړم چې نو پته مې او ځان ته مې پته ال چې زبا د ټپ تاسو لکم زبا د ټپ لوی دریاب ته ورتهنګم نو د جرمن ډیپلوم اخسون ورسته بیا مې خپل نوم ورک اریزه مې وکړه د ټپ پوانځیتا او ما به سیټ واخسته او دغه نو ورسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټپ تاسو شروع کړ یت افغانستان ته لاړ نو سم ما جرمني ته چې په 1904 اګه کال کې راغلم هغه نو ورسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخسته جرمني کې هغه نو ورسته بیا مې ټپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې تراشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي لکه لدې سره سره کم نه شو ورسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع تراشم د طب برخې کې تمکیش مې تاسو په ځلونو لاسالي رادیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې دي د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې کوم اوریدونکو ته وایي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
څروان سپکل چې ما ته خلاص ک نو ما ته د چټ راځي چې څه کار وکم دلته څه زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکم. نو ما ځان سره دا چورت و خبر دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شي چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې لپاره به زه چورت کشم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که په خې خوږېدې که زه تکلیفات د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي، دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
پتاستا پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه و افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما غ حالت بخوانه حالت او ما غ افغانستان میولی، ما غ بیوزګی و، ما غ د کومزی کې یو سرک بتیر شوی، خو نور چې میو کتل بسګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي، ما غ بیوزل ژوند.
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وی ور سره، عجیب احساس وی. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هیواد سړي باندې ګران ده، خپل خاوره ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یو برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو د لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و هیڅ شمه ته داسې نه کوي دا یې پردې دی بهرنۍ دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خود دې خاورې یا بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح و خو نور ژوند مې دلته کوي. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمنی کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه. بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه، او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډیر په سختۍ اندې ما جرمنی ژبال ته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمنی په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمنی ژبه زده کړی شي. نو کله چې با مې پرسته ډیپلوم واخست نو ځان سره مې پته لول زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمنی ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب لیکم، ډکشنری لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سس نشم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو.
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم اثر دی په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې مالیکلې ده دا یو زره او شپاره سپانه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا په اړه وته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دی کې تشریحي مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالې ولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ ترې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنه، د البته هغه چا د پاره چې ژبنۍ خدمت کوي، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور و، پروفیسور کویلا په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسور و. او هغه چې دا زما کارولې دا ویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فدینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نخان دی چې پټې لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالې شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي، دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای، نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورید چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
څنګه چې ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیانو ورته وی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسی، یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو، او هغه نه وروسته بیا هر راځمه کې اول وختو کې هر دو مش په با د شپې هم نو کړم او سار په خپل رنځوران د بزا حاضرم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار وو چې د ورځې 14 ساعته کله په 14 ساعته او کله کله وه تاسو داسې به وو چې زه به 18 ساعت خپل رنځوران ته وا حاضرم د کار لپاره. په دې اساس باندې ما سره نو دومره ډیر وخت نو چې ما په پټه پرخه کې هم کتابونه لیکلی وای، نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنی د لودله د خوشاله معنی ماته د لودله هغه د پاره وخت پیدا کړ، خو د ټیپي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمو سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې یو ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هونډا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په یو ساعت مرکه می کولې. نو زما ټیپي مرسته تر اوسه پورې تشت مرکو د لاره ولسته وړاندې شوی، خو د کتاب په باندې مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. کما د وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې ټیپي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه، همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کاوه د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا ان شاء الله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت ما ته راورسیږي چې د پرښتیا په ټپ کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو کلري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي.
داسې به ووایم چارمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی، نو په دې اساس باندې زه به جرمنی کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم، دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته وایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم رامخه کېږي او بدې خاطرې هم رامخه کېږي. نو د خاطرونه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېریږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله که غېږ کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده، ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونه بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی کله چې یو څوک زوږ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او د شینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپل استګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي، او ډیر ژوند په کورنۍ کې پاتې کی خو روپا کې بیا داسې نه ده
د کاری ژوند په ارتباط کوو چې کله تاسو ډاکټر پیس په جرمنی کې کار کوو نو کومه جالبې پیښه سره مخامخ شوی یاست
چې ورنځور وي چې بالکل بي اوخه ما تا غږ به وشو چې هله راځه پلانکی کو کې زور شړې ولیدل ده او غږ نه دی چې بلارې ګوري چې رشتہ د ته ژوندانه ورسته سلګي وي نو په دغه وخت کې البته لازم ما یو سیرم تیراول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوند ته کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شي وي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډیر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو وار شي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو هلته نور رنځوران چې بکل راغل ماغه ریسپشن ته بلال خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرسته اعلان او جنکو به ورته چې مهرباني وکال ته کېنا مونږ بیا د سپیکر کې ستنوم اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کېنا بیا دې ساوار چې راغه ستنوم اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنځور ناشته انتظار انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ته او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نورم چې د نم ورسته راغلی وو هغه هم خلاص شو دای راغې ریسپشن ته غال مغال وو کو چې شروع کې چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولی ما ته غټ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا ته مخه وکړه تابنی اوریدلې پام باندې چې نو ورته ولی نه اورې تاسو راغنه ده یو منکای دی خو اخر دی ول صبر کوم دغه دی اوس یو څو شی به ورسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دی چې وته بیا تا ته بخښ کوو یې سم ده نو دای به کې نست بیا رنځور چې وته د نو ورسته د ته راکو کو اشاره وکړي چې اوس لا چې دی کوتي دا زما کوټه ته راغی بیا ما پښتنو کې چې مالې څه تکلیف ده څنګه وې دا څوم اورز دا وی غوږ می کوند بیا غوونه می چې ورته وینځل هغه نه هو سماتوي چې چیرې والی وایتا
مننه سلامت اوسه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملک زایو چې مرکه تاسو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لاندو چپو 021 او 22 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
کلراتلے درنا ہیر مشیا او دکان
ملنګانو سره ملوای ناس په جنگل وچ مې ملې درغم